ایرانی رسنه یو راشت خار ته نږدې د ځینو چاودنو راپورونه ورکړي دي. تر دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو پوځ اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو صنعتي ښارګوټي باندې د برید پلان لري. د اسرائیلو پوځ له خلکو غوښتي و چې له دغو سیمو ووځي. په خواله رسنیو کې هم له راشت ښاره نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خپرې شوې دي. فارس خبري اژانس بیا لیکلي دي چې په دې سیمه کې د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په ایران کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اسرائیل وروسته له هغه په ایران باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې د پنجمې پورز په اسرائیلو کې یو روغتون د ایران په میزایلو باندې لګیدلی دی. اسرائیلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 40 کسان په دغه برید کې ټپیان شوي. اخوا په ایران کې ځینو سفارتونو خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي له دې واده باسي. همدارنګه چک جمهوریت هم په یو بیانیه کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتي وضع په خاطر باندې په تهران کې د دغه هیواد سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي. تر دې مخکې جرمني هم په تهران کې خپل سفارت تړلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو یې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې. دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه یې د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باڼه کې خپور کړی ویلي، یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پېښې ثبت شوې. راپور زیاتوي دا شمېرې د مارچ په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی ښیي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پېښې هم ثبت شوي، چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی دی. راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو راهیسې لا درکه ده. زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی و او د یو محدود وخت لپاره یې سندرې هم وویلې. ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپلو کوره وتلې وه او د دوه اونیو په تېرېدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښوولې. د راپورو له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني 4 کلن ماشوم صحي وضع یې ښه نه ده. د طالبانو حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولی او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعت خانانو ته خبرداری ورکړی چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي. دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس باندې تازه خبرداری ورکړی. هغه ټینګار کړی چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي. په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکري پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بې ارزښته نه شي. د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعت خانانو ته په دې اړه خبرداری ورکړی و او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو. د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعت خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي. اکثر دغه ترانې او نعتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد ظاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي. او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامي د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه. انټر میامي 2-1 پورتو لوبډله ماته کړه. په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په 8 دقیقه کې ترسره کړ. میامي په 8 دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بلاخره د نړۍ وتلي فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي. د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالۍ د 2 کلبونو ترمنځ د جون له 15مې پیل شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی قدر منا او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چ بم پتنوي درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نن ورځ به موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوس د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روشانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلي قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مندم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد نن ورځ یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ولو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بلخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواده کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې وو، یعنی مکمل نوم چې وو، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیز ټولنیز او سیاسي معنا او ژور درک هم وو. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعار او یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دې کولې چې د هغو خاصه ځنګړنه خاصه خاصوالی نه وځي دا و چې د هغه چې کوم شعرونه لیکلي وو کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته وو. بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وو ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ وو، نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډیره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص وو. هغې د بشر حقوقو ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې وه، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو. همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي وو چې په خپلو اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې د ټول اثر دغه ټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات وو. اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسي وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړه ترڅو افغان نجونې هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسي ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کاوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپل اشاره کې د انجنونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق ملا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوشش نه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی هغه لولو. لولو چې محبي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی. دا محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوه شوي یاست چې محبي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودی. اوس هم د درس په د وروستنۍ برخه کې راځو، په دې برخه کې لولو چې محبي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړن. محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم اله وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر اترو او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جمع په تنوي درنو کول لیست کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت هم درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو بنن افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو ته نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک وه، سره ور شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي شاعري او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوی او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالی او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لستراوړنی محجوبه حربی یو لسترو لستراوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لستراوړنو او هغه قانون چې جه سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همشنه د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چې سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروی د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1968 او 1980 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1968 کال او 1980 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی چې د بشري حقوقو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثر له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو، چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1968 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خود کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واک څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنۍ جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې انا په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب را مېسته کده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنۍ دوه څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه خبر کړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک وه، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځ کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی کې چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني. هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راستویم د نن ورځې لوسته. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې بس دا کوچې دغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالات دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره دا غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصه احساس چدي یا د قهر احساس چدي یو زموږ په ګټه تمامي، زموږ لپاره ګټور دي. مګر کچېره دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې ووسی، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامل دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق متروک شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو، او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو، په سم ډول سره کنټرول کوو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کوو، مدیریت یې کوو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې شته، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول لپاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. تاسو وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی او ورسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ماده کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي، څو ثانیې خپل سا وساتي، بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکی هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځانو بس ته د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مشکاره کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایس یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نکړي ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکي په آرام ډول سره په ډیر آرامي سره په ډیر احترام سره کوشش وکي چې خپل احساس څرګند کړي او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ضروري تاسو آرامتیا تاسو ښه خسته و هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو را شریکول هڅه وکي چې په خپل خبرو کې په ش شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ضروري او ولې مزوروي بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سره ورسوي کله چې تاسو په قهر یاس هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځي د ګلانو په منځ کې په باغچه کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځي هڅه وکړئ چې تاسو یو طبيعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي تاسو په هغه ځای کې وګرځي دا هم تاسو فشار کموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي او کله چې تاسو غوسه یا تاسو دغه قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسی کولای خپل وزن یې چاري سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاس یا همیشه نارامه یاس د هغه قهر یا د هغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نور سره مشوره وکړئ او د غوسه خپل تر ترلاسه کړئ راځو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډول سره کنټرول کوي په شډول سره مو مدیریت کې دا به موږ لپاره څه ګټې ولري لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکي یا یو منفي خبره وکي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکي مګر مقابل کس غصه راوپاروي د هغه قهر راوپاروي نو دلته کچی دی دغه کس چې هغه غوسه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریت کوي کنټرول کوي نه سمدستي دی عکس العمل ښکاره کوي نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ته یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي دغه اړیکه په منځ کې هغه د منځ ته نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي دلته تاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه شپاته کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي فکر مو کوي ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي نو دلته تاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه ترڅو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغه د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت وو هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتلو کې ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغه د کنټرول لپاره تاسو موثری او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لښونه چې مدلته یادونه ځنه وکړه تاسو هغه لښونه عملي کړئ هغه لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولای شئ په شډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په شډول سره مدیریت کړئ په پایله کې تاسو د پاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حق لیکي هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکئ بیا ورسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ مثلا تاسو د غوسه یا تاسو د قهر لامل چی شو تاسو ولې په غوسه واس ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه وکړي چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړي عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي هغه څه او تاسو به ورسته څړول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کی یا مدیریت کی یا خپل ځان مو آرام کی. دغه پښتنه ته تاسو دوبنه پیدا کی هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې افته په جریان کې کم احساسات چې تاسو لیکلی و د خپل یادښتونه تاسو وایست د زده کړو لپاره هغه تحلیل کی چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کی. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو مور به موږ زده لري فعالیت سره ته ورسوي تر اتلون کې درس مو په یو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، خدای مو ملسه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانونه ونې کې هلی میو منی درنه ستكون کو هله د چروغ او جوړ بیاستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ته شرخ لاس تویم د نن ورځ لوسته هله د چت تل پڅر نن ورځ هم د لوسر خريني شی بر سره ملوسي. درنو سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چی خفقان څه دی او تر څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو. خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمهاله خفقان بیا رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیر دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنز نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندیشنې وړ هم نه ده، مګر کچیر دغه خفقان اوشتمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روش محاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پر مړنه باندې خفقان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي، مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنت نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده، مګر کچیر دغه خفقان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لند مهاله ونوسي د اوږده مهال لپاره وسی یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی. د خفقان لاملونه بیلابیل دي یعنی مختلف لاملونه سته مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیر غټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او د خفقان نارمل ملي مثلا د ناروغي پوسته یعنی پیدا سوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي. هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواړو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لیرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوښې پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنې نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي د خفګان نشي نشانې ترځو یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دی یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو د خفګان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې وه تاسې هغه خوښول مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسې بې انرژي یاست نسي کولی چې کار وکړئ د سختي و د ستړیا احساس کوئ که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼئ یا هم کله کله د ګناه احساس کوئ ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی نسي تحمل کولی یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي یا بې خوبه وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او داسې نورې ډیری شنو شانېستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفګان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري که چیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر که چیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډېر سخت ستړیا پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا ستر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دو هفته لپاره کې چیرې دوام کې تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامسته سوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړي او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړي تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومني خپل احساسات وپیژني او دا ومني چې و تاسو خفه یاست دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي د ځان سره کوشش وکړي صادق اوسې په دې باندې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ په آرام ذهن سره تاسې فکر وکړئ چې تاسې د دغه خفګان لامل څه دی تاسې ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست او د دغه معلومولو لپاره تاسې هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ مثلا تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ یا تاسې کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبه ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ در شکړي یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دا غلامل تاسو دغه ورځ شته رسوي او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل یا هم ګرځېدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشی درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې شت تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې شته تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅه یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایند کی، نور هم کوشش وکي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 یواتیا یولس.
شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گم آبد لینشون بارا.